وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې موږ نوري هر کله کوم نن د کورونا وایروس یا د کووید 19 ناروغي پر تشخیص او درملنې خبرې کوو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت څاروان د خبرونه اوروي.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په یو چاودنه کې یو ملکی وشل شوی. چین له دوه میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په یو ورځ کې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې تازه پیښې ثبت کړې. او د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن ترکیې ته لاړ شي چې د دغه هیواد له چارواکو سره په ځانګړي ډول د لیبیا پر شخړه خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په یو چاودنه کې یو ملکی وشل شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دا پیښه د ګمرک ریاست مخې ته نن سهار هغه مهال وشوه چې پر یوه موټر د سړک د غاړې ماین وچاودېده. د خبر پاڼې له مخې په پیښه کې درې نور ملکیان ټپیان شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. کندوز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې نن سهار دوه تنه وژلي دي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویندوی هجرت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل دا کسان له بدخشان څخه کابل ته روان ول چې د خان آباد او علي آباد ولسوالیو ترمنځ په لویه لاره کې د وسلوالو طالبانو له لوري له موټره کښته کړای شوي او بیا وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي او د دغو کسانو د وژلو د انګیزې په اړه هم څه نه دي ویل شوي. طالبان عموما په لویو لارو له موټرو هغه کسان کوزوي او وژني چې د پولیسو او عسکرو ګمان پرې وکړي. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد وایي د پاکستان د لارو د بندېدو له کبله افغان سوداګرو نږدې 100 میلیون ډالره زیان کړی دی. د دې بورډ رئیس رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل پاکستان د افغان میوو د صادراتو پر مخ د سپین بولدک بندري لاره بنده کړې او اوس د سپین بولدک او تورخم له لارو یوازې افغانستان ته واردات کیږي. په همدې حال کې هندي چارواکو پرون وویل سره له دې چې پاکستان رسما له تیرو 15 ورځو هند ته د افغان سوداګرو د مالونو صادرېدو ته اجازه ورکړې خو د افغانستان له لوري د پاکستان له لارې هند ته هیڅ صادرات نه دي شوي. دوی وایي ګمان کوي چې پاکستان د افغان سوداګرو تجارتي مال ته اجازه نه ورکوي چې هند ته صادر شي. د افغانستان د هوایي چلند اداره وایي په راتلونکو درو ورځو کې هیواد ته نړیوالې الوتنې بیا پیلېږي. د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د افغانستان په ګډون په اکثرو هیوادونو کې هوایي سفرونه وځنډول شول خو یو شمېر هیوادونو د کورونا وایرس په خپرېدو کې د شدت له کمېدو وروسته په تدریجي ډول الوتنې بیا پیل کړې. د روان جون په 9 نیټه امارات هوایي شرکت اعلان وکړ چې د رواني میاشتې په 15مه کابل ته الوتنې بیا پیلوي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې مشر قاسم وفایي زاده ویلي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټاکل شویو لارښوونو ته په کتو به الوتنې پیل شي. د دې ادارې په وینا د کورونا وایرس د خپرېدو په نتیجه کې د هوایي سفرونو د ځنډېدو له کبله کامیر خصوصي هوایي شرکت 40 میلیون ډالره، د اریانا افغان هوایي شرکت 10 میلیون ډالره او د افغانستان ملي هوایي چلن ادارې شاوخوا 15 میلیون ډالره زیان کړی دی. د افغانستان حکومت بندیانو ته الکترونیکی تذکرې ورکوي. د افغانستان د محبسونو د تنظیم ریاست ویان فرهاد بایانی وویل له پرون شنبې څخه د امنیت شورا او د احصایې د مرکزي ادارې په همکارۍ دا پروسه په پلوچرخي محبس کې پیل شوې ده. بایانی د دې پروسې هدف د بندیانو د اصلي هویت او عمر د معلومولو ترڅنګ د هغوی د دوسیو څېړل وباله. بایانی دا هم وویل چې د ورځې به 300 تنو ته تذکرې ورکړل شي. د امریکا د اټلانټا شهر د پولیسو مشر په داسې حال کې استعفا وکړه چې د یو رستورانت په پارکینګ کې د یو پولیس په ډسو د یو تور پوستي سړي تر وشل کېدو وروسته خلک د مظاهرو لپاره سړکونو ته راووتل. د اټلانټا شهروالي کیشا لانس باټمز پرون وویل د وبش کلن ریشارد بروکستر وژل کېدو وروسته یې د پولیسو د مشرې ایریکا شیلدز استعفا منلې ده. ښاروالي په یوه خبري کانفرانس کې وویل فکر نه کوي چې د مرګوني ځواک کارول دي د توجیه وړ وي او سمدلاسه یې د پولیسو د مشرې د دندې د ځنډولو غوښتنه وکړه. د بروکس په نوم دغه تور پوستی ځوان په داسې حال کې وژل کېږي چې د امریکا په متحدو ایالتونو او نورو هیوادونو کې د پولیسو د ظلمونو او توکمیز توپیر پر خلاف مظاهرې روانې دي. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د جورج فلوید په نوم یوه تور پوستی د می د میاشتې په 15مه په میناسوټا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د پولیسو افسر نږدې 9 دقیقې د هغه پر غاړه خپل زنګون ایښی و چې بالاخره فلوید د سا د بندېدو له کبله ومړ. د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن ترکیې ته لاړ شي چې د دغه هیواد له چارواکو سره په ځانګړي ډول د لیبیا پر شخړه خبرې